باش غادي نسافي ولا
ما انا كوم سيت سامي عباس وقت با فانسان كي دي سهار اتبجي شوي د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوږدو ولایتونو کې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو. دا چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ وایي د ایران څیړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یوه هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی دی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر لیکلي دی سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 20 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین وپیژندل سي، عدالت د قربانیان لپاره تامین سي. او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دي.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبې په ورځ کې ښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتار ځمکه به ترې خړوب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیا هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکای په سیمه کې د سیاسي لوبي د پرمخ بیولو تور لګولې وو. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څیړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زنداني ژورنالیستانو شمېر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اورئ چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به
دا هم اوري چې د کاناډا یو بنسټیز یو سیډنیز بنسټ راپور ورکړی. د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکې د سخوت په اړه د ایران سیډنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنه سره. اوس هم د پروګرام لومړی مطلب د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنې کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آرین ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان حاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وکړي کولای دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 1.2 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وشي کولای دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وشي کولای د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سهر د کندهار د دریمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده، خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارځواکۍ کړیږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نسناسته ده، نشه کېږي چې ډاکټران ته بیا یو دغم کوو بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د 2 میاشتو په ځای دې خو څخه دا تر اوسه پورې نسناسته ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګه کمشنرې رازیه سیاد تیر میاشت په کابل کې یو کانفرنس ته ویلی وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,900,000 ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړي دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړه، هغه چې خوارځواکۍ سره حاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 20 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ کی سره مخامخ دي. از منګه مو خداده چې په 2020 کال کې وشي کوله چې باندې 400,000 ماشومان ته خواړه او خدمات چمتو کو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بېوزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د مقناطیسی ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه سي بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسی ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده، چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده، دا چې د مقناطیسی ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوې بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت یې کومه ډله نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کړي او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي، او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو له ډیرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 نه 3,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر سچولو د حراس لپاره، د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلې په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل؟
یو داسې همدغه لوړ پورې شخصانو د افراد او اشخاصو نه سوق استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه لخپل نقلي واسطه سره د سپیکر کوي چې نو ټارګټ نه يم حال دا چې دې باندې په هیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده نو په دې خاطر باندې د سپیکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 0.5 زرو 2 زرو افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې ترې ګټه اخیستل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړی د ارډیکس په نامه باندې یو سوځونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځه وړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دوه مینونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي، دغه انجینر دی افغانانو نه ده، هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانان ته دی هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته به عمل نه افغانان شروع کوي او د هغونه استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د سوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پیښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر 20 کاله کې یو ډېر لویه اشتباه کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي په افغانانو باندې، په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په پانتون باندې د بریت څلوېخت ورځې پوره شوې دي. په غبریت کې شاوخوا 150 محصلین ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. کسان رسمي شمیرې 21 کسان وژل شوي ښیي او شاوخوا 10 ټپیان. په دغو بریدونو کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا مسؤلیت ومنل شو او عاملین هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي. ګڼ عاملین یوه ټپي شوې محاصله هما ده، هما اوس په خپله نشي ګرځېدلی ځکه چې ملای کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 290 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوه کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هماغې راپدی خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلای بلکې روحان هم لستون سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر تروختونه رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وځغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي، خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
جای کشافخانه کابل بود ما ایره گشتان دمینه میتا
ده کابل طول و روختونون رو تولارو خو وست ابن سینا روختون تزو تکسی نیسو زو او رازو یو او رزمو پا لاسی کراچه که تر روختون پوری یوڑا زکا موتر نو او لاری هم بندی وی.
ده هما پلار پا خاروالی که کار کوی او یوازینه ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوی هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخت ما مشه هیچ از قابل
چم کابل وای منم چې نورمی لور نشته کې دې شي چې ریتللی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی. د دې خبرې منل ډیر سختی ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پیښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل نوې غاڼه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والی د وژنې په اړه یو مطلب خبر کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورسپانه لیکي محبی تر ټولو جګپړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدافي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلی ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې بریدکوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نخلوي او بیا یې الوزوي. رسپانه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. رسپانه زیاتوي سره لدې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو د حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. رسپانه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې لمخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. رسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې و بهیږي. وال ستریت جرنال همداراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دې ولایت ځایي اداره او مرکزی حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سمه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړه کړي. د پلتو بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ ایښودل شوې چارواکي وایي په دریو کلونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لیږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولاس یوازې د دې کار دی عملی کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې هغه څه چې د انجینری په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه مودا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مودا ده چې په کم وخت کې باید دامه کې اوسو. او دریم هدف مودا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دغه باندې نن موږ افتتاح کوو کدا لاس کوله مکه جوړ شوی وای دا
په حقیقت کې دی غلی او د میواجاتو ګودام او کندو وي
د محلي ورګرونو د لوی رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې د دې ولس غاکتر زموږ ته ورور سره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې ل تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابلو سیمو 3500 هکتار ازمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتا،
سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 1380 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په 9 مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وایي د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 168 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 38 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 15 ورځې مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی و.
وخت اته نیمې بجې دي. لنډو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړي. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوریم. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن وهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې کړي دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینس کې د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعرانو او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه یې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې د شعر مینوالې د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي. دوی پر خپلو پړونو برسیره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازک موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي. دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوی. د غزنی دغه مدني فعالان او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیات لیوالتیا ورسره لري. ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېشي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوې ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې دې له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا ولو چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه، پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده، دا په ذهنیت باندې ډیر یو مثبت اغیزه لري. یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریکه او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره دې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ماته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټوره.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یاد غونډې ته ورغلې. د پخپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ژغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعقص کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه‌خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 10مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه شوې وه.
د نوی کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوی کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغه یې، ځکه ډېری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډېرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وزنډېدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو، چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه له پایله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهې امیلی دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکی نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ اندریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 100 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنې حج سکال ترسره نشي، او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه، او په روسیه کې په 13-15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د 20 اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو، او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي، او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ایزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی، او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترغلي دي، ډیره مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریک کړی دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی مشته د ازادي رادیو د وژل سوی خبريال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نسته په تیرنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیر مننه کوم چې خواخوږی کړی او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړی، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظر دوم اول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام را واخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د ازادي رادیو کوونکو اوریدونکو ته وایم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه سره دا پیغام پیښیدم. په هلمند کې چې د حساب د یو میاش پر کېږي چې کتمن یې نه دی وسیږي، موږ په دولت باندې دې انتقاد لرو ځکه چې دولت یو د داسې قضیې په اړه ډېر پاتره غړي دي، ځکه چې الیاس دایي هغه نفر و چې زموږ ژغ